مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د امریکا د بهرنیو پرمختیایي مرستو ځنډول. د جمهور رئیس ترامپ حکومت د امریکا په بهرنیو پرمختیایي مرستو د دریو میاشتو لپاره د ځنډ امر کړی. غواړي ارزونه وکړي چې آیا دا مرستې د ترامپ د امریکا لومړۍ پالیسۍ سره سمون لري کنه. په امریکا کې د تابعیت ختمولو شرایط. جمهور رئیس ترامپ په یو اجرایی فرمان کې هغو خلکو ته د تابعیت نه ورکولو امر کړی چې امریکا ته په غیر قانوني ډول راغلي. او په کورونو کې د صحي کلینیکونو فعالیت. د خوست ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې شاوخوا 11 کلینیکونه د ودانیو د نشتون له امله په شخصي کورونو کې فعال شوي دي.
سلامونه ستړي مشي. نن چهارشنبه ده، د دلوي د میاشتې لسم او د جنوري 9 نیټه. د افغانستان او امریکا اړوند مهم مسایل لرو. هیله ده چې موږ سره اوسئ، ځکه په افغانستان کې د بشري مرستو د کمیدو پر تړاو د ملګرو ملتونو تازه اندېښنو تفصیل د خپل همکار وحید فیضی نه اخلم چې دلته سټوډیو کې به راسره، او د بندیانو تبادلې ته په کتو د امریکا او طالبانو په اړیکو مو سید اکبر اغا صاحب ته بلنه ورکړې ده، او لږه شیبه کې به ورسره وغږیږو. موږ سره اوسئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ حکومت د امریکا په بهرنیو پرمختیایي مرستو د دریو میاشتو لپاره د ځنډ امر کړی. د دې امر مقصد داسې ارزونه ده چې وکتل شي چې آیا دا مرستې د ترامپ د امریکا لومړۍ پالیسۍ یا سیاست سره سمون لري که نه. مرستندویه مؤسسې او د بشري حقونو څارونکي خبرداری ورکوي چې دا اقدام به په ټوله نړۍ کې د بې شمېره خلکو ژوند خطر سره مخ کړي. د دې خبر تفصیل به د امریکا غږ د خبریالې انیتا پاول د راپور په ژباړه کې واورئ.
امریکا په 2023 مالی کال کې د بهرنیو مرستو لپاره څه کم 1 میلیارد ډالره مصرف کړي، چې ډیره برخه یې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یا USAID له لارې لګول شوي دي. متحده ایالات په نړۍ کې د بشري مرستو تر ټولو لوی تمویلوونکی دی. امریکا د ایډز د مرستې لپاره د ولسمشر بیړني پلان له لارې د HIV مخنیوي او درملنې کې په نړیواله کچه یو مخکښ هیواد دی.
مون په شپږ شپېتو هیوادونو کې څلور اتیا بشري ناورینونو ته دنګلی دي. لسګونه میلیونه خلکو ته مو د ژوند ژغورنې مرستې چمتو کړي، چې په دې کې د غزې، سودان او اوکراین خلک هم شامل دي چې د ویجاړوونکو شخړو څخه اغېزمن شوي دي.
که څه هم سفینې ماڼۍ د دې اقدام لپاره خپل دلیل وړاندې کړی چې د سې شنبې په ورځ پیل کېدونکې ټولې فدرالي مرستې او پورونه ودروي، خو د سفینې ماڼۍ ویاندې کارولین لوید دا روښانه نه کړه چې کوم کورني پروګرامونه به وځنډیږي.
په تیرو څلورو کلونو کې مو ولیدل چې د بایدن ادارې پیسې د اوبو په څیر مصرف کړي. زموږ هیواد کې د انفلاسیون د بحران یو لوی دلیل همدا دی، او دا د دې ادارې مسؤلیت دی چې یو ځل بیا ډاډ ترلاسه کړي چې د هرې روپۍ یا غیران حساب په صادقانه ډول ورکول کیږي.
سپینې ماڼۍ د امریکا غاک د هغو پښتنو ځواب نه دی ورکړی چې د بهرنیو مرستو کوم پروګرامونه به اغیزمن شي. بشري ډلې د هغو بهرنیو پروګرامونو په اړه خبرداری ورکړی چې ځینې یې د جنسیتي مساواتو، سوداګرۍ پراختیا او د متحده ایالاتو لخوا تمویل شوي د HIV درملو په تدارکاتو باندې تمرکز کوي. د بایدن د ادارې چارواکو دا د مخ په ودې نړۍ سره د واشنګټن د اړیکو کلیدي ستنه بللې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو اعلان په اړه اندېښنه ښودلې. هغه په نړۍ کې د ډېرو زیانمنونکو ټولنو لپاره د مهمو پرمختیایي او بشري فعالیتونو د دوام لپاره د اضافي معافیتونو غوښتنه کوي. د دوی ژوند او معیشت په دې مرستو پورې تړلی دی.
په 2023 مالی کال کې د USAID تر ټولو لویه پروژه اوکراین ته 14 میلیارد ډالره غیر نظامی مرسته وه. د بشري حقونو څارونکي وایي چې دوی د متحده ایالاتو د مالیه ورکوونکو د پیسو په اړه د قوي حساب ورکولو هرکلی کوي، خو زیاتوي چې د بیا کتنې پر مهال باید د مرستو مخه ونه نیول شي.
که غواړي ټولې مرستې وارزوئ، نو خپله بیا کتنه پیل کړئ. د هغه څه په اړه روښانه اوسئ چې تاسو یې ګورئ. د ارزونو په مهال د ژوند ژغورنې مرستې مه بندوئ.
او شنونکو، د کار د بندولو د امر د سمدستي اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
زموږ اصلي اندېښنه په بهرنیو مرستو باندې د کار د بندولو د حکم سمدستي اغیزه ده. موږ باید په یاد ولرو چې په بهرنۍ مرستو کې هغه بشري پروژې هم شاملې دي چې د واکسینونو مدیریت پکې شامل دی. د بلګې په توګه په ټوله نړۍ کې ماشومانو ته د دې ډار ترلاسه شي چې دوی په ساري ناروغیو اخته نه شي.
د عامې روغتیا په نړیوالو مسلو کې د ترامپ دریځ روښانه دی. هغه د خپل کار په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې د دې اندېښنو په حواله چې متحده ایالات د دې سازمان د تر ټولو لوی تمویلوونکي په توګه لوټل کېږي، هغه به امریکا د روغتیا د نړیوال سازمان څخه وباسي. ترامپ د خپل لومړۍ دورې په مهال هم همداسې اقدام کړی و.
او د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره چې په اوچا ډیره مشهوره ده، په افغانستان کې د بشري بحران زیاتېدو ته په کتنې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې به په روان 2025 میلادي کال کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 3.5 میلیونو ته لوړ شي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري بحران له امله د راپېښ شوي فقر او بېوزلۍ په اړه اندېښنه هم ښودلې ده او د نړیوالې ټولنې څخه افغانانو ته د بشري مرستو د برابرولو غوښتنه کړې ده. تفصیل دلته په سټوډیو کې د خپل همکار وحید فیضی نه اخلم. فیضی صاحب، ملګري ملتونه کومو مسایلو ته ډېر اندېښمن دي؟
سلامونه آشنا صاحب. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په تازه څرګندونو کې ویلي چې په تیرو 5 کلونو کې په افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اخته شوي ماشومانو شمیر 3 میلیونه و، خو دا شمیر به په 2025 کال کې 3.5 میلیون ته لوړ شي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته شوي ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوال ټولنې د بشر دوستانه مرستو دوام غوښتنه کړې ده او د مرسته کوونکو هیوادونو او موسسو څخه غوښتي چې باید په دغې ناروغۍ اخته شوي میندې او ماشومان لیادونه باسي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام بیا په دې ورستیو کې ویل دي چې په افغانستان کې د محدودیتونو زیاتوالی او د اقلیم بدلون خوړو ته د خلکو په لاسرسي باندې زیات اغیزه کړې ده او دا هیواد لا هم په نړۍ کې د لوګي د حالت سره مخ یو هیواد په توګه پاتې شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام په وی اعلامیه کې ویل دي چې په روان 2025 کال کې له 1500 څخه زیات افغان ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي او دوی د خوانځیو ماشومان ته د مغزي خوړو د چمتو کولو په ګډون میلیونونو افغانان ته د ملاتړ برابرولو لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د طالبان د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظری ویلي چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د ځنډیدو وروسته د افغانستان په 28 ولایتونو کې د 500 نړیوال سازمانونو فعالیتونه ځنډول شوي دي. د زیاته کړې ده چې ډېری د مؤسسې د کرنې، پوهنې، طبي پیښو سره د مبارزې او روغتیایي خدماتو وړاندې کولو په برخه کې فعال وي، خو رویټرز خبري اژانس ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبه په ورځ په یو یادښت کې د حیاتي بشري مرستو لیک استثنا کړل او دای د شامپ ادارې لخوا د لګول شوي درې میاشتنیو بهرنیو مرستو په کنګل کې شاملې مرستې ونه ګڼلې. په افغانستان کې بیا د ناسم بشري وضعیت ترڅنګ د روغتیایي خدماتو په اړه هم اندېښنې شته. د بیلګې په توګه د خوست ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې شاوخوا 11 کلینیکونه د ودانیو د نشتون له امله په نامناسبو شخصي کورونو کې فعالیت کوي. د دغو کلینیکونو ډاکټران وایي چې په شخصي کورونو کې معیاري خدمات نشي وړاندې کولای. جزئیات د شمس آریان راپور کې وګورئ.
د خوست په مرکز او شمیر ولسوالیو کې شاوخوا 11 کلینیکونه د ودانیو د نشټون لقبل په نامناسبو شخصي کورونو کې فعالیت کوي. د دغو کلینیکونو له جملې یو د غرشین په نوم د روغتیایي مرکز د لټکو سیمه کې په یو کرایي کور کې جوړ شوی چې د روغتیایي خدمتونو لپاره مناسب نه دی او ناروغان له زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي. د سیمه اوسیدونکو لاړوندې ادارو غواړي چې روغتیایي ستونزو ته پاملرنه وکړي.
ضرورتونه هم ډیر دي. دنیا مخ د خامه خزو راتاوي تشتا کلینیک دی پورا صفای دی پورا زو راشه چې لګ صفا زی پیدا شي او لګ خوري کې وشي لګ نمبر غشي چې کلینیک ته مطلع کلینیک په شکل جوړ شي او برانډا زی پدو کوټه زی پدی مطلع دې دی پورا چې کاڅه خغه شو کومه چا وکړو یا شو چا کړو مطلع دې ته پورا کلاک زو راتا.
ورته مهال د همدې کلینیک روغتیایي کارکونکي هم وایي چې هر ورځ شاوخوا 400 ناروغان ورته مراجعه کوي، خو په شخصي کور کې ټول خدمات نسی وړاندې کولای. د دوی په خبره د مناسب ځای نشتون د خدماتو پر څرنګوالي سربیره د طبي وسایلو او درملو پر خرابوالي هم منفي اغیز کړی دی.
ستونزې خو شخصي کور دا به حد زیات دي. په یو کلینیک کې کنه چې معیاري تعمیر نه وي خدمات متضرر کیږي. نو اوس په دیوا کوټا کې او پی ډی کې زه نرسنګ چارې او هم او پی ډی او مریضانو بیروبار هم زیات وي. نو په طریقه خدمات چې څنګه ټولنې ته ارزه کېږي په هغه طریقه نه کېږي، ولې نوبات نه مراد کېږي او حفظ الصحه نه مراد کېږي آی پی نه مراد کېږي، نو ډېرې ستونزې دي چې په دي.
بل خوا که څه هم د خوست عامې روغتیا چارواکي د دې کلینیکونو ستونزې پر ځای ګڼي، خو ژمنه کوي چې په راتلونکي کې به یې تعمیراتي ستونزو ته رسیدګي وکړي.
موږ خو عموماً په خوست کې اوولس کلینیکونه لرو چې هغه په شخصي ودانیو کې دي. موږ د وزارت مقام سره خبره شریکه کړې ده چې انشاءالله موږ به د تعمیرونه جوړوو او خدمات پکښې وړاندې کوو.
په خوست ولایت کې دغه یوولس کلینیکونه په داسې حال کې په نامناسبو ودانیو کې فعالیت کوي چې د خوست ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې شاوخوا یوولسو نورو کلینیکونو لپاره ودانۍ جوړې، خو د څو کلونو په تیرېدو لا هم نه دي فعاله سوي. شمساریان، امریکا
د افغانستان په تړاو یوه مهمه پوښتنه نن لرو. د امریکایي اتباعو خوشې کیدل به د امریکا او طالبانو پر اړیکو څه ډول اغېز ولري؟ په دې اړه به د طالبانو د یو پخواني غړي سید اکبر اغا صاحب نظر واخلم چې نن یې په سکایپ زموږ بلنه منلې. اغا صاحب، ستړي مشي پروګرام ته. یوه پوښتنه مې عمومي داسې کوله چې دا د 2021 میلادي کال راهیسې طالبانو وخت ناوخت د یوناما، قطر او نورو اروپایي ډیپلوماتانو په وسیله سیاسي تعامل جهان سره ساتلی دی، خو څه شي اړ ایستل چې دا د ډونلډ ټرمپ د واکمنۍ یوه ورځې مخکې امریکایي بندیان خوشې کړل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه استاد تاسو ته، استاسو همکاران ته، استاسو اوریدونکو ته وایم.
وعلیکم السلام.
زه فکر کوم چې دا د ټرمپ په دغه پورې اړه نه درلوده چې هغه یوه ورځ د مخه د تعهد د مخه یو دا دوست ولا دا جریان درلودي. دا خبرې البته طالبانو خپل ترتیب وختي جوړ کړی و، د دې سره و خو دې ته منتظر و چې امریکایان په دې کې به څه وایي او څه وخت دا کار خلاصیږي. نو دا و چې په دغه وخت کې زما فکر باندې بعضې خلک لکه اوس ملافظل اخوند دي و د وسیع خطاب دي و دا خلک ولاړه د تبادلې لپاره، هلته ورته کښېنستل و. دا تبادله بیا هغه و د امریکایانو د وخت د طرف څخه دغه وخت دغه ورځ تعین شوله، دغه ورځ باندې به دغه کېږي. نو دا خو بیا په دې پورې اړه لري چې هغه نو بیا په هغه کې د دې څه مطلب و مقصد و. زه فکر کوم چې د طالبانو سره داسې یو نوې خبره په دې باب باندې نه وه، هغه خپل بندي راخلاصول و او د دوی بندي ورکول و.
معلومات لري احتمالاً تاسو چې څومره نور امریکایي اتباب د طالبانو سره په بند کې او احتمالاً چې ضربې خوشي کی کنه؟
زه فکر کوم چې د طالبانو سره به ډېر لږ اتباع وي، او طالبان په دې کې ډېر کوشش ته کوي چې خپل بندیان هم را خوش شي او دغه بندیان هم خوش شي. دا نو چې بیا په جانب مقابل یا په مقابل لوري پورې اړه لري چې هغه بیا د دوی سره هغه ته خپل بندیان څونه مهم دي. طالبانو ته خو خپل بندیز ما فکر باندې تر اندازې زیات مهم دي چې هغه راخلاص شي. زه فکر کوم چې هغه بیا په هغو پورې اړه لري چې هغه بیا د بندیا اهمیت وګورو، چې اهمیت هغو ته لري یا نه لري. نو په هغه صورت کې به بیا هغه بندیان چې اوس ډېر لږ بندیان د طالبانو په کوم تنامو کې یا په امریکا کې پاتې دي.
بله، یو استاد په خوانی تجربه په کتو البته غواړم دا پوښتنه وکم چې قطر د امریکا او طالبانو ترمنځ په اړیکو یا د تعامل ساتلو کې څومره مهم نقش لرلی دی، او د ډونلډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د نوي حکومت سره به احتمالا طالبان څه ډول دریځ خپل کړي؟
اول خو قطر ډیر متوازن سیاست غوره کړی دی، چې په هغه سیاست کې طالبان هم د ځان سره جګړه کړې دي او د امریکایان هم د ځان سره ذکر دي. که وګورو تر اوسه پورې د طالبانو هغه خلک چې هغه په قطر کې مخکې میشت و، هغه اوس دلته په افغانستان کې کورونه دي، ځایونه دي، وزیران دي، اتلي اتلي، تر اوسه پورې قطر هغه د دوی څه شی ورته وي یا یقامي ورکړي وي، هغه زما فکر باندې تر اوسه پورې قطر په دې وجې نه دي دغه کړي. دا د قطر یو متوازن سیاست دی چې طالبانو په دغه کې طالبانو سره کلک چلون کوي. دوهمه خبره دا ده چې د امریکایانو سره هم داسې کوي. دوهمه خبره دا چې تا وکړه چې د ټرمپ وجود کې زه فکر کوم چې لکه طالبانو چې د ترامپ په وجود کې دا مذاکرات شروع کړل او مذاکرات یې سر ته ورسول او هغه د دې په مابین کې هغه پیمان او هغه سړي
د موضوع تر اعظم هغه سبو به خدي موضوع تر اعظم لګروسته کې وخت زه غواړم چې ماته لګ وخت راکې دا پښتنه جدا تاسو نه ماتره کوم چې وخت ولري او یو داخلي موضوع ته د طالبان راځم په دې ورستیو کې یو شمیر ماتره طالب چارواکي د خپل مشر پکړنو باندې دي انتقادونه کوي دا اختلافات د احتمالي بیرونی مداخله د ویری نه دی کبل علت لري لړ
دلته اوس لاند خبر سره و چې طالبانو چې ډیر خلک داسته چې هغه د تعامل لاره واره کی پاجي پاجي شاسته چې هغه د تعامل لاره تخند وي نو زه فکر کوم چې هغه داسې یو سلسله هم نه راځي چې هغه مخامخ په شیخ صاحب باندې دا خبره دغه چې هغه مخامخ د کړی وي چې دغه نور خپل دغه کړی وي نو خو بیا هم زما فکر باندې از چې خپل یو فکر دی یو نظر دی مثلا چې په تاسو کې شیخ صاحب وايي یا دغه ملګری وايي چې مطلب تر رسیدل په فلانکی لار باندې اسانه دی او طالبان کې واجی واجی خلک
یعنی د نظر اختلاف دی خو ډیر جوړ اختلاف ستاسو په نظر نه دی پوه شم
خلک مې په دې کې دادی چې دا انتقادات چې دي دا اصلاحي انتقادات دي نو زه فکر کوم چې ډیر حد پورې فکر باندې
جواب نه وایي اغه سب جواب مې وخت سو وخت لکمی غواړم اغه اصل موضوع ته اوس رسم چې تاسو مغختل علاقه لرله خبرې پیوکي فکر کوي طالبان د دوهې موافقه اصلي شرایط ته بیرته وګرځول شي
زه فکر کوم چې د افغانستان موضوع په دوهې باندې بولاره ده یعنی کسړی وګوري انتخابات په طالبانو باندې هم د دوهې په موضوع کې دي یعنی طالبان امریکایانو باندې انتقاد کوي هغه هم د دوی په موضوع کې تر اوسه پرې د دوی په مابینځ کې یو داسې فیصله نه ده شوی چې ملامت دي څوک دي سلامت
خو زه یو برخه شته یو برخه هغه صاحب شه زه غواړم دا اوس مطرح کوم چې فرصت شته چې تاسو په نظر راکئ د طالبانو مشر ته منسوب یو غږیز پیغام کې ملا هیبت الله خونزاده خپل پلویانو ته وی چې مرګ قبول کړي خو د چا غوښتنې ممنئ اوس پښتنه دا ده چې تاسو فکر تاسو خپل شخصا چې طالبانو غړي وي تاسو فکر نه کوئ چې دا د نجونو تعلیم تحصیل د ښځو کار او د اساسي قانون یا ټول شمول یو منتخب نظام لرل چې دا د دوهې موافقو کې ځنې ټکی پکې ذکر شوی دی دا د افغانانو په خپل مشروع غوښتنه ده
زه فکر کوم چې دا د هغه شان چې هغه په تورن کې راغلی دی او هغه شان چې هغه تعهد او وعده سره خپل سوی دی هغه د وعده خپل د شریعت یو جز ده زه فکر نه کوم شیخ صاحب په هغه باندې اعتقاد کوي شیخ صاحب مطلق عامه خبره کوي عام اوس یو څوک راولاړي په طالبانو باندې یو شی تحمیلوي هغه به دی وایي چې دغه شان دی دا چې دغه مرګ قبول کی او دا شی به قبول وي اما لیکن د دوه موضوع چې د هغه دواړه طرفونه په دې باندې قانیسی وي بیا په عاقبت کې دوی راولل سی وي هغه دواړه طرفو هغه خپل پیمان ته هغه دواړه سره په امضا کړی دي زما فکر باندې هغه یو وعده او تعهد دی دا وعده په اسلام کې ډیر راغلی دی او د دې عمل کېدل چې په دواړو طرفو باندې فرض
پوه شو سید اکبر اغا صاحب کور دی ودان چې موږ بلنه دې منلې او خپل نظریات هم شریک کړل موږ سره مننه درنو لیدونکو منګا په لندن کې د یو افغان ممثل او د سینمایي فلمونو لوبغاړي سره خبرې هم کړې دي خو د نورو خبرونو سره د یو وقفي وروسته تاسو ته خبرو منګ سره اوسه د اکسس په نوم یو امریکایي آنلاین خبری شبکې ویل دي چې ټاکل شوی د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو راتلونکې اونۍ واشنگتن ته سفر وکړي او په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره لیدنه ولري په عین وخت کې په اسرائیل کې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر چې په انرا مشهور مؤسسه ده فعالیت یې سر د سبا یعنی د جنوري په 13مه د پنځشنبه پورز د یوې موافقې د مخې نه بندیږي د انرا اجرایی کمشنر فیلیپ لازارین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د سیشن وی پورز ویل چې په دې کار به په غزه تړانګي او د اردن سیند لوی دي زغړه کې د انرا مؤسسي بشري خدمت باندې ناوړه او بد اغېز وکړي د انرا د کمشنر په وینا کې د یاد مؤسسي فعالیت بند شي د فلسطین په اشغال شوو سیمو کې به بې ثباتي او روانه بدبختي نورم زیاته شي. د یو بل خبر د مخې نه ټاکل شوی چې د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی د چهارشنبې په ورځ یعنې نن په اسرائیل کې د اسرائیل او حماس په اور باندې خبرې وکړي. نن چهارشنبې د هند په شمالي پراګراج ښار کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي وو. په دې ښار کې د کوم په نوم باندې یوه دودیزه مذهبي میله جوړه شوې وه چې د ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ له امله لږ تر لږه پکې 30 تنه مړه شو او ډېر شمېر نور ټپیان شوي دي. د اتر پرادیش ایالت اعلی وزیر یوګی آدیتیاناتھ رسنیو ته ویلي دي چې دا پیښه د چهارشنبې په سهار وختي د 1 او 2 بجو ترمنځ داسې مهال وشوله چې د مراسمو د لمانځلې ساحې ته نږدې د خلکو د تګ راتګ دپاره په لارو کې ځانګړې کټارې درول شوې وې. چارواکو نن چهارشنبې ویلي چې په دې مراسمو کې تر 6.5 میلیون ډیرو خلکو ګډون کړی و. او سپینې ماڼۍ خبر ورکړی دی چې له دې وروسته پوډکاسټران او د ټولنیزو شبکو مطرحه څیرې کولی شي د سپینې ماڼۍ په خبري کانفرنسونو کې ګډون وکړي. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو نوي رئیس او ویاندې کارولین لیویت د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته ویل یاد کسان کولی شي د سپینې ماڼۍ خبري کانفرنسونو کې د ګډون رسمي کارتونو اخیستلو لپاره درخواست ورکړي. د لیویت په وینا خپلواک خبریالان، پوډکاسټران، د ټولنیزو رسنیو مطرح څیرې او نور پروډوسران کولی شي د سپینې مانی خبری کانفرنسونو کې د ګډون اجازه ترلاسه کړي. لیویت 22 کلنه ده او د سپینې ماڼۍ په تاریخ کې تر ټولو ځوانه وینده او مطبوعاتي مسؤله ټاکل شوې. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه اجرایی فرمان چې په امریکا کې زیږیدونکو ته د تابعیت حق د منځه وړي، د اجرایی واک او د اساسي قانون د 14مې مادې په اړه قانوني او سیاسي بحثونه پیل شوي دي. دا ماده په 1988 میلادي کال کې د تصویب رئیسې د مدني حقونو لپاره مهمه ګڼل کیږي. د امریکا غږ خبریالې الن باروس راپور لیږلی او تاسو به یې ژباړه واورئ.
د امریکا اساسي قانون چې د اتلسمې پیړۍ په ورستیو کې جوړ شوی و، د کډوالۍ او تابعیت په اړه د پریکړې کولو ډېره برخه کانګرس ته پرېښوده، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په متحده ایالاتو کې د زیږون د تابعیت حق د ختمولو اجرایي فرمان لاسلیک کړی دی.
څنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ په نړۍ کې یوازینی هیواد یو چې د زیږون پر مهال د تابعیت حق ورکوو او دا په بشپړ ډول مسخره ده. خو تاسو پوهیږئ، موږ فکر کوو چې موږ ډېر ښه علتونه لرو او ځینو خلکو د لسیزو راهیسې غوښتل چې دا کار وکړي.
د ټرمپ د اجرایي فرمان منتقدین وایي چې د اساسي قانون 14 تعدیل د مدني حقوقو بنسټ دی او د امریکا ولسمشر یې نشي ختمولی.
دا په اصل کې د دې ډار ترلاسه کولو لپاره و چې تور پوسته غلامان وکولی شي تابعیت ترلاسه کړي. دا د ډرید سکاټ د قضیې په اساس وشوه. یو ولسمشر نشي کولی چې د اساسي قانون تعدیلات او د اساسي قانون حقونو له منځه یوسي. دا یوازې کانګرس کولی شي. نو په دې توګه اجرایوي فرمان غیر قانوني دی.
خو د اجرایي فرمان ملاتړي استدلال کوي چې د کډوالۍ په سیستم کې د عدالت راوستل اړین دی.
ولسمشر ټرمپ دا روښانه کړی دی چې زموږ د کډوالۍ په سیستم کې د عدالت بیرته راګرځول او د 14 تعدیل د ریښتینی موخې نه دفاع کول د امریکا د بازمته کولو په لیدلور کې مرکزی برخه لري. د زیګون د تابعیت حق پای ته رسولو لپاره د هغه د تاریخي اجرایي فرمان یو مهم ګام دی.
د ټرمپ دا اجرایي فرمان د پام وړ قانوني ننګونو سره مخ دی او پر لاده مخه ډیری دعوی روان دي. د 22 ایالاتونو نه د دیموکرات ګوند لوی سارنوالانو دعوی کړی دي او استدلال کوي چې دا فرمان د اساسي قانون د 14 تعدیل نه سرغړونه ده.
ستره محکمې دا په یوې قضیې کې تایید کړې ده، چیرې چې د ډېرو چینایي مهاجرینو د تابعیت په اړه پوښتنه وه او محکمې تایید کړې چې 14 تعدیل په دې چینایي مهاجرینو پلي کیږي او دوی وکولی شول چې تابعیت ترلاسه کړي.
په سیاتل ایالت کې یو فدرالي قاضي په موقت ډول د زیږون د تابعیت حق په اړه د صادر شوی فرمان د پلي کېدو مخه ونیوله. که قضیه سترې محکمې ته ورسیږي نو پایله یې کولی شي د تابعیت په اړه یو نوی فکر رامنځته کړي. که چېرته فرمان ته د پلي کېدو اجازه ورکړل شي نو تر ټولو سمدستي اغیزه به یې په نوي زیږیدلو ماشومانو او په هغه کسانو وي چې لا تر اوسه یې د زیږون سندونه نه دي ترلاسه کړي. دا و د الن بارس رپورټ پښتو ژباړه د زرانه یوسفزی امریکا غږ.
دا امریکا جاغ ستاسې جاغ او یا صدای شما د خبرونې درنو اوریدونکو استودیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ اوس تاسو کولای شئ د امریکا جغ د واتس اپ پشمیرې هم زنګ ووهي او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو جغ خبرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا جغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 255 59 58. ستاسو د پیغامونو او سالم نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
او په ختیځ اروپا کې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وار وار ژمنه کړې چې په اوکراین کې به جګړه پای ته رسي، خو ځینې اوکراینیان شک کوي چې جمهور رئیس ټرمپ به وکړي شي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پاوز په ایستلو رضا کی. ځینې څېړونکي وایي چې ستونزه دا ده چې د اوکراین او روسیې غوښتنې نشي پوره کېدلی. د امریکا غا خبریال راپور لیږلی او تاسو به یې ژباړه واورئ.
امید نا امیدی اور اندیخنی دادی چې اوکراین به یوازې د روسیې په مقابل کې ودریږي. د ډونالد ټرمپ د ولس مشرۍ نه یو اونۍ وروسته د کیف خاریان بیلابل نظرونه بیانوي.
هر ډول موافقه به شاید اوکراین په ګټه نه وي. موږ مجبور یو چې امتیازات ورکو.
د خپل کمپاین راسي ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې وه چې په اوکراین کې به د روسیې جګړه پای ته ورسوي، خو شنون کې ماکولا بیوکوف وایي په دې اړه کومه سرګند تګلار نشته چې هغه به دا کار څنګه سرته رسوي.
اوکراین او روسیه مختلف دریځونه لري. روسیه د اشغال شوې سیمه
بیلیسکوف وایي دا ډول غوښتنې د اوکراین د پرزیدو لامل کېدی شي او د روسیې لخوا د اوکراین د ختیج او سویلي ولایتونه د نیولو په رسمیت پیژندل به پراخ سیاسي شتون د اړتیا ولري.
دا ممکن د قانون یا حتی اساسي قانون له لارې بدلون وي، مګر دا به یوازې د پارلمان له لارې. د اوکراین ټولنه باید پریکړه وکړي.
د اوکراین د یو پوهنتون استاد اوبلری پیکار استدلال کوي چې د وسلوالو ځواکونه د کمولو موافقه به اوکراین بې دفاع کړي. هغه په دې باور دی چې یوازې د ناټو مسله د بحث لپاره ده.
که زه د اوکراین لپاره خبرې کوم، زه به په خوښۍ سره ژمنه کوم چې د لسو کلونو لپاره به له ناټو سره یو ځای نه شم. لومړی د هیڅوک موږ ته بلنه رانه کړي، موږ کولی شو ژمنه وکړو او جیوپولیټیکل وضعیت ممکن په څو کلونو کې بدل شي.
بیلیسکوف وایي د اوکراین د خبرو اترو دریځ باید پیاوړی شي. پیکار ډاډه دی چې پوتین به یرغل ته دوام ورکړي.
پوتین فکر کوي چې شیان ښه روان دي او خبرې اترې به ونه کړي. ولسمشر ټرمپ د تیلو په بیو کې د ستر بدلون ژمنه کړې ده. د روسیې اقتصاد به سپکو کړي که چېرې د تیلو بیې په چټکۍ سره راټیټې شي، مګر دا به د ډېرو لوبغاړو همکارۍ ته اړتیا ولري.
ولسمشر ټرمپ ویلي وو چې هغه به زر له پوتین سره د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړي. هغه دا هم ویلي وو چې اوکراین چمتو دی یو تړون وکړي. خو بلخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی په وینا ستونزه دا ده چې پوتین د جګړې دوام ته چمتو دی. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگټن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. لږه شیبه کې تاریخ خبرونه پیلیږي، خو تر هغې نیم ساعت وروسته د قطر په منځګړیتوب باندې د امریکایي بندیانو خوشي کېدلو په اړه په سپینې خبرې خبرونه کې د میلمنو سره غږیږو. هیله ده هلته موږ سره مل شئ. تر بیم په لوی او مهربانه خدای سپارو.